السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې او په پاکستان کې د سهار 9 بجې دي. 2.5 ساعته کېږي چې په پاکستان کې ټاکنې پیل شوې دي. د دې پروګرام په سر کې هڅه کوو چې لاړ شو پاکستان ته او د ټاکنو له وروستي حاله مو خبر کو. د دې پروګرام ډیره برخه ازادي اوریدونکي پروګرام ته او د غراز د یونیسف په مرسته یوې ډرامې ته ځانګړې شوې دی چې د هیلو دریسانو میږي. خو په پیل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا غږ په یو راپور کې د ښاغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له کبله د ده د 2022 کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2023 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یوه برخه ده. د طالبانو حکومت وایي پرون له بېلابېلو لارو له پاکستان او ایران څخه 143 کورنۍ چې 514 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو د ستونزو د حل کمیسیون تېره شپه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان، افغانستان او پاکستان ایران ترمنځ لارې د ټاکنو له کبله تړل شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو شوي شاوخوا 13 تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوي دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي چې د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قرارۍ ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. او د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتنو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 40 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبي پیښو ادارې ویلی چې په پرونی پیخه کې 1.5 نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې دمه د سیمې او نړۍ لاند خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په لنډو څپو 1200 او دغه راز په منځنۍ 1200 نوي څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ازادۍ اوریدونکي او دغه راز د یونیسف په همکارۍ ډرامې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې ورځو پاکستان ته. هلته 2.5 ساعته کېږي چې ټاکنې پیل شوې دي، سراسري ټاکنې یا عمومي ټاکنې دي. دا چې روسای وضعیت څه دی، هلته به له یو خبریال سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ د پاکستان د وروستیو د روانو ټاکنو له روسي حاله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لودن صاحب لکه تاسو هم چې وویل، د پزای وخت 8:13 دلته عمومي انتخابات پیل شول. خلک په بیلابیلو صوبو کې ځي د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکوي. په 8:00 د انتخابات پیل شوي او د انتخاباتو د کمیسیون په وینا باندې چې دا به د ماښام د مازیګر تر 5:00 پورې روان وي. دا 12 ځل انتخابات چې په دې هیواد کې کیږي. د ملي او صوبایي اسمبلی لپاره ټولې چې د 8950 انتخاباتي حوزې یا حلقې جوړې شوې دي. په دې کې چې د 9015 رای مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. او ویل کېږي چې 128 میلیونه پاکستانیان به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، چې ښځې او نارینه هم پکې شامل دي. د بیلابیلو صوبو نه کوم راپورونه چې را روان دي، خیبر پښتونخوا کې وایي چې انتخابات تو بهیر شروع شوه دی، ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي دي. خو بلوچستان کې چې 13 ورځ د دوه خونړیو حمله شاهد و، لا هم د امنیتی اندېښنو او دغه شان د یخنۍ له وجې لا هم خلک چې دی په یاره باندې مرکزونو ته ځي یا پټوله کې مرکزونه تر ډیره د خلکو د ګڼې ګونې شاهد نه دي. او خلک چې دی زیاتره مرکزونو ته انتخاباتي حوزو ته لا نه دي تللي. نو انتخابات شروع شوی دي. خلک ورزی دلته په اسلام آباد کې د ان 15 حلقه کې چې دلته انتخابات پیل دي. خلک کزي او د خپل خوخي وړ کاندید ته چې رائے ورکړي.
او تر اوسه خو د کومې خاصې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی د نن سهار راهیسې؟
نه، تر دې دمه کوم د پیښې راپور نه دی ورکړل شوی په دې له سهاره تر اوسه پورې. یو شی لودین صاحب چې باید یاد کړم، هغه د پاکستان کوم قومي اسمبلی چې دا ټول درې سوه او دوه څلوېښت څوکۍ لري، چې په دې کې بیا دوه سوه او دوه اویا نارینه وو ته، شپېته ښځو ته، ولسې چې دی مذهبي لګکیو ته ځانګړي شوي دي. څه کال د دې څوکیو لپاره ټول ټال چې دی 15,120 کسانو چې دی نوملیکنه کړې ده، او دا به ورسره پورته راځي د قومي اسمبلۍ تر څنګ، بیا د صوبایي اسمبلیو دپاره هم انتخابات روان دي او زرګونه کاندیدانو ورته نوملیکنه کړې.
کور مو ودان، ډیره مننه. په اسلام آباد کې خبریال و چې د پاکستان د نننیو ټاکنو وروستای حالې راکول دي. سره د دې پروګرام خبرې ټولګه هم پای ته رسیږي. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم ازادي او اوریدونکو، ورپسې هم د یونیسف په همکارۍ د هیلو وړانګ ډرامه له یاده ما باسي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو په خپل سیمو کې د لمړنیو خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نورې ټولنیزې ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو، د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساګ ژمي لومړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغېز څه وي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته، خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سي پر وچېدو دي، مورو ربلي خاطر نسوتلای، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستان دغه نمائندگان ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپل یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي، دغه د زموږ غوڼه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډېر ځای په خلک شته. دغه نمائندگان ټول داسې غلط خلک دي، نیت سم توضیح کوي، خپل ځانونه ته کاټي نو دغه زموږ ږغ دی ورسیږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او روغ اسور د موږ غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوي. موږ تامن بلسواری کې دی مخابرات او ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره ورسوي. السلام علیکم.
زمانو متولد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریګدم. ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بهخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړیږي، که ورته جوړیږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زمونږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز کائنات عزیزی غوانم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره اثر زده کړو ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي او نه هم مشکل چې هغه زده کړو په مدرسو کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابر نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصر زده کړو نه ترلاسه کیږي. نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ په عصر زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصر زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده ترڅو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده، او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصر زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي، باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده، دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي، و علم و اسلام ته خدمت کیږي، و قرآن ته خدمت کیږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول شي، هغوی ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنه نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په د پاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سپښ کې ډاکټران، سپښ کې ډاکټران د ګور، دا یو ډاکټر دی کج د سر درد ماغه ډاکټر دی، کج د میجې مرزي ماغه ډاکټر دی، کج د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نو خسر راکې چې بیا د بازار د واره وړو اشم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي، یو دوا درې په د کلینیک کې ښینې دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر یې لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د خدای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پاره ورته نه سي، ټیلی وټم بي بارا یې سر شي شروع یې کړ، خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دواوی خو نه هغه ځای خو لږ دي، معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ ګولې راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیمه د زمونه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځ نخصه راکې مرش په وسیم سیدی، دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص، چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي، ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی، چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه را کی تر چې به برابر کم سي دی.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولارسولې، د ډاکټرانو امکانات نسته، رش زیات وی دغه وخت مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې ښځینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان غد صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیرالمؤمنینه دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ زر ته زر راته واله کړي، نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشه ته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوسم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولي، د دې رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم هم لټوم د هیڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوس هم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې دی. پر دې باندې افغان ولس هېڅکل اعتماد نه شي کولای، هېڅ تکیه نه شي برکولای. څوک دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکن و بللې د افغانانو شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي، چې هغه د افغانانو د کونډو یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غمخوري نه کوي. مازې له خپل ګېډې وخې چې په غم کې دي، د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و ورونو بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمات و د دې خاورې که هېڅ رحم او شبکات نه بر لري نو دوی امانات او داسې موقتی راغلي دي نو دوی تامه د شبیر ته بزو نو په دغه دوی داسې ژوند گزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې اله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلې دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینه شوې موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو، خو چون کې افغانستان یو زراعتي هواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حدا پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حدا پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپوي او کبا دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځای شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظر سنجی وړاندوینه نو ټیل امکانات موجود یور سره او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 0 2 او بله شمیره یې ده 0 8 1 9 وساویو نوی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو ورکشوې عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې، میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره، صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي، باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم، چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بله شماره ایم ټي این ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پورا اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي. زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري